په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په کابل کې د راسا ټلویزیون مسول مدیر او یو خبریال د طالبانو د لسمیاشتنی بند وروسته خوش شول. د افغانستان د خبرالانو مرکز په یو خبره شوي بیان کې ویلي چې په کابل کې یوې با خبره سرچینې ورته ویلي چې د راسا خصوصي ټلویزیون مسول مدیر غلام محیودین صاحب زاده او د دې ټلویزیون خبریال جهاد مل حبیبي د دوشنبه په ورځ مازدیګر مهال د بګرام له زندانه خوش شول. ویل شوی چې دوی د تیر کال د دلوی میاشتې په 10مه د طالبانو د استخباراتو ریاست کارکوونکو له لوري په کابل کې نیول شوی وو. دې مرکز ویلي سره له دې چې د رسا تلویزیون دغه خبرې لان خوشې شوي خو دا رسنۍ لا هم تړلې ده او تر اوسه ورته د بیا پرانستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او د رسنیو فعالان د طالبانو په توقیف کې دي چې ځینې د طالبانو د محکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 6500 افغانان ته چې په جرمنی کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه رد شوي دي. د جرمنی د پی خبري آژانس راپور له مخې د وزارت دوشنبې په ورځ د آژانس ته وویل هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغیزمنو کسانو ته په تیرو څو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. د نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې د هند ترې ادارې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د یوه خونړي برید تر شا د پاکستان لاس دی او په تړاو یې شپږ کسان رسمن انتورن کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تورنو کسانو له ډلې درې وژل شوي او دوه نور د هند په توقیف کې دي. بریدګرو په اپریل میاشت کې په ترسره شوي برید کې شپږ کسان ووژل چې ډیری یې هندو سیلانیان وو. دې برید د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ څو ورځنۍ شخړې راوپارولې او په یوه بشپړه جګړه کې د دواړو هیوادونو د ښکېلتیا خطر زیات کړی و. نوې ډیلی د پلګام په تفریحي ښارګوټي کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړی خو اسلام آباد دا هداوې رد کړی دی. امریکایي او اوکراینی چارواکي وایي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ترسره شوو دوه ورځنیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د راپورونو له مخې واشنگتن کیفته د ناتو د 15مې مادې له مخې د متقابل دفاع ژمنې ته ورته د امنیتي ضمانتونو وړاندیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سره له دې چې د ځینو مهمو موضوعاتو لکه دا چې په ختیځ دونسک سیمه کې به هغه سیمه چې تر اوسه د کیفتر کنټرول لاندې دي له څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي لا هم پوښتنې پاتې دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. ترامپ پرون دوشنبه د دسمبر په 15مه په سپینه ماڼۍ کې خبر وړاندې وویل موږ هڅه کوو چې دا کار بشپړ کړو او زه فکر کوم چې اوس تر پخوا ډیر نږدې شوی یو. دا وروسته له هغې چې د اروپا امریکا او اوکراین پلاو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په برلین کې څو ورځې خبرې اترې ترسره کړې. د امریکا لوري په مذاکراتي ټیم کې د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف او د ترامپ زوم جارد کوشنر ګډون درلود.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا او احترامات مکمل کی کدر منو ګلالی زکون کو لمندیم چې تاسو ټول برته روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بم پتن می یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس مم دنن ورځی درسي موضوع ته د کسرنګ چیز مر استاسو دنن ورځی درسي مضمون د افغان مشهور مرمنو اړوندې موږ تاسو بنن افغان مشهور مرمنو او پیشنو او د هغوی د ژوند اړوند به پښپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګلالی زکون کو زمر استاسو د تیری ورځی پرلوس باندې لن تکرار کوم چې زمر استاسو تیر ورځې لوست د ملکه سرایا طرزي اړوند و. موږ او تاسو ملکه سرایا طرزي وپېژندل چې څوک و، څه ډول شخصیت و، او کوم ډول کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. دا مو وپېژندله چې ملکه سرایا طرزي نه یوازې د غازي امان الله خان میرمن وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانو ښځو د دود، کلتور او فرهنګ لپاره یې هم ستر خدمتونه سرته رسولي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو ګلالۍ زده کوونکو لپاره مې د همدغسې اتلې افغانې میرمنې په باره کې معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو څخه هیله لرم چې خپل د درس لپاره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه له خپلو ځانو سره ولري، او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل نوټ کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع زرغونه انا ده. ولو چې زرغونه انا څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او ولې یې نوم په تاریخ کې لیکل شوی دی. ولو چې زرغونه انا څوک ده؟ زرغونه انا د لوی احمدشاه بابا مور او په خټه الکوزی وه. د خپل وخت یو پوهه او هوښیاره میرمن وه. د دې لپاره د یو ویاړ بس و چې نه یوازې د احمدشاه بابا روزنه یې په کوچنیوالي کړې وه، بلکې په لویوالي کې هم. کله چې احمدشاه بابا د یوې لویې جرګې لخوا زموږ د هېواد مشر په توګه وټاکل شو، زرغونه انا د یوې هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول. یعنی زرغونه انا په اړوند ولو چې زرغونه انا نه یوازې د لوی احمدشاه بابا چې د افغانستان لوی امپراتور له جملو څخه شمېرل کیږي، لوی امپراتور احمدشاه بابا مور وه، بلکې د دې تر څنګ د افغانستان د هوښیارو، زیرکو او فوه افغانو میرمنو له جملو څخه وه. همچنان زرغونه انا په قوم یا هم په قبیله الکوزی و، چې الکوزی قوم یو غټ ټبر دی، د دې ټبر له جملې څخه وه. همچنان نه یوازې دا چې زرغونه انا د احمدشاه بابا په روزنه کې ډېر زیات کار سرته رسولی و، هغه ته یې له کوچنیوالي څخه ډېره نیکه او سالمه تربیه ورکړې وه، بلکې د دې تر څنګ کله چې احمدشاه بابا په یو لوی جرګه کې زموږ د ټول هېواد د مشرانو په واسطه د هغوی د ټاکنې له لارې څخه د افغانستان لوی امپراتور وټاکل سو، نو په دې وخت کې زرغونه انا د یو هوښیارې مشاورې په توګه د هغه سره مرسته کول، تر څو د سلطنت په دوران کې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نه سي، او هغه ته به یې همیشه نیکې سلایوي او نیکې مشورې ورکولې. کله چې په 1400 هجري قمري کال د احمدشاه بابا د حکومت مشران راټول کړل، تر څو کندهار نوی ښار جوړ کړي او د دشمن د احتمالي حملو د مخنیوي لپاره لازمی چارې وسنجوي، نو تر ډیرو خبرو اترو وروسته دا خبره ومنل شوه چې د ښار د دفاع لپاره باید له ښاره اووه دیوالونه او اووه خندقونه راوګرځول شي، تر څو د ښار خلک د دشمن د حملې څخه وژغورل شي. کله چې زرغونه انا له دې خبر شوه، سمدستي احمدشاه بابا راوغوشت. کله چې په 1400 کال کې احمدشاه بابا له ډیرو زیاتو سیاسي ستونزو، کړاوونو او ننګونو سره مخامخ سو، نو په دې وخت کې احمدشاه بابا د خپل حکومت، د خپل سلطنت، د خپل درباریان ټول راوغوښتل، او هغوی ټول سره یې په ګډه او مشوره سره دا سلا وکړله، تر څو دغه د دشمن کوم احتمالي، یعنی ممکن هغوی ټولو اور باندې عملي کړي وای، د دغو احتمالي حملو د مخنیوي لپاره یوه سمه او لازمه لاره وسنجوي، تر څو وکول سی د خپل دشمن په مقابل کې مقابله وکړي او د هغوی سره مبارزه وکړي. نو د ډیرو خبرو او اترو قولو څخه وروسته احمدشاه بابا او د دربار ټول خلک، د سلطنت ټول خلک دې نتیجې ته ورسېدل، تر څو دی پر شار باندې اووه دانې دیوالونه او اووه دانې خندقونه را وګرځوي، تر څو د دغه قلا څخه یا هم د دغه کندهار ښار څخه حفاظت وکړي. البته د یادونې وړ ده زده کوونکو، احمدشاه بابا سلطنت یا هم پایتخت چې و په خپل کندهار ښار و. په کندهار ښار کې احمدشاه بابا خپل پایتخت جوړ کړی و. که چیرې تاسو دغه چارزینې پیژنئ، دغه د چارزینو ساحه چې ده، د احمدشاه بابا په وخت کې جوړه شوې ده. نو د دغو حملو د راګرځولو لپاره د او درباریانو دا فیصله وکړه، تر څو اووه دیوالونه او اووه خندقونه جوړ کړي او د دشمن د حملې څخه مخنیوی وکړي. نو په دې وخت کې چې کله زرغونه انا خبره سوله، نو سمدستي کسان ولېږل تر څو احمدشاه بابا راوغواړي. ولو چې احمدشاه بابا ته زرغونه انا څه وویل؟ او ورته یې وویل، زویه دا خبره ټینګه په غوږ کې ونیسه چې افغانان هیڅکله د خاورو په دیوالونو او د اوبو په خندقونو ځانونه نه ساتي. په دې خندقونو او دیوالونو به یوازې ته وژغورل شي. به یوازی ازا او تا وژغورل شو، هغه ستا نور ورونه او خوندې به د دیوالونو او خندکونو څخه د باندې پاتې وي. آیا هغه له تا څخه ساتنه نه غواړي او نه هغه افغانان دي؟ بله دا چې ته باید دومره انتظار ونه باسې چې دشمن د ملک تر سرحدونو راتیر سي او ستا شار ته راورسېږي. یعنی زرغونه، انا چې کله دا خبره واورېدل، له دې خبرې اورېدلو څخه وروسته سمدستي احمدشاه بابا کله چې راوغوښته، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړل چې زویه، ته باید دا یوه خبره ډېره دقیق او ټینګه په غوږ کې ونیسې. ټول افغانان چې دي په دې خاره چې ژوند کې وي، ته نسې کولی چې دغه ټول افغانان د په دغو اوو دیوالونو او د اوبو په خندکونو باندې وساتې. که چیرې ته دغه خندکونه هم جوړ کړې، د دغو څخه دغه کومه کلا چې تا جوړه کړې ده، یعنی دغه کوم سلطنت چې دي، یوازې به دغه د سلطنت بیا هم د دربار خلک زه او ته په دې سره وساتل سو. نور د دې کلا څخه بهر کوم کسان چې دي، کوم افغانان چې دي، کوم نور خوندې او ورونه چې دي، آیا ته به په هغه په دې دیوالونو او په دې خندکونو وساتې؟ کله چې احمدشاه بابا دغه خبرې واورېدلې، نو احمدشاه بابا ته یې دا یادونه وکړله، وایي ته باید د دشمن تر برید پورې انتظار ونه کړې، او ته باید داسې انتظار ونه کړې تر څو هغوی ستا تر کلا پورې راورسېږي او پر تا باندې برید وکړي. ته باید مخکې له دې نه چې هغوی تا ته ځانه ورسوي، ستا تر سرحدونه راتیر سي، ته باید د هغوی دپاره امادګي ونیسې او هغوی دې ته پرېنږدې تر څو ستا تر سرحدونه راتیر سي. هغه و چې د احمدشاه بابا له مغزو څخه د بندني مفکوره ووته او یو معمولي کلای جوړه کړله. همداشان روایت دي چې په 1204 هجري کال کې د احمدشاه بابا د ماتې غاش په دروغو کندهار ته راورسېده، او داسې اوازه شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت په جګړه کې ماته خوړلې او لشکر یې فنه شوی دی. سو دا خبره زرغونی انا ته ورسېدل. دغې مېرمنې وویل، بری او ماتې د تقدیر په لاس کې دي، مګر احمد ځان وژني او ماته نه کوي. کله چې احمدشاه بابا د مور دغه خبره واورېدله، نو په دې باندې پوه سو چې مور مې کوم څه وایي هغه حقیقت دی. نو احمدشاه بابا د خپلو مغزو څخه دغه بندني مفکرې، د بندني فکرونه یې له ذهن څخه وباسله، د دې پر ځای چې د اووه غټ دیوالونه او اووه دنې خندکونه جوړ کړي وای، د هغه پر ځای باندې احمدشاه بابا یو کوچنی او معمولي کلا جوړه کړله. او همدارنګه په دغه وخت کې احمدشاه بابا پانی پت ته جګړې ته ولاړې، چې د پانی پت په جګړه کې احمدشاه بابا په اړوند یو د دروغو اوازه خبره سوله چې احمدشاه بابا په پانی پت کې ماته خوړلې ده، دا جګړه کې له ماتې سره مخامخ شوی دی او لشکر یې فنا شوی دی او ټوله له منځ څخه تللې دي. نو کله چې زرغونه انا له دې خبرې څخه خبره سوله، نو وی ویل چې بری او ماتې د تقدیر او قسمت خبره ده، خو زه په دې باندې باور لرم، ډاډه یم چې زما زوی احمد خان ځان وژني، خو هیڅکله هم ماته نه مني. د زرغونه انا د زیږیدو او مړینې نیټه نامعلومه ده، خو دومره ښکارېږي چې په 1204 هجري کال، یعنی د کندهار ښار د جوړېدو تر تاریخ وروسته، د احمدشاه بابا په ژوند کې وفات شوې ده. یعنی کله چې زرغونه انا دا خبره وکړله، دغه کومه اوازه چې وه دا دروغ ثابت شوله، او وروسته کله چې دا ښکاره شوله چې احمدشاه بابا د پانی پت د جګړې څخه بریا ترلاسه کړې وه او بیرته د خپل ښار پر لور باندې راستون سو، نو همچنان په دې برخه کې لولو چې زرغونه انا په خپله د زیږیدو نیټه او د مرګ نیټه یې دقیقه معلومه نه ده، خو دومره موږ ویلی سو کله چې په دغه 1204 هجري کال کې د کندهار ښار جوړېدی، نو په دغه تاریخ کې احمدشاه بابا په ژوند کې ده او پات شوی و. یعنی په دغه 1204 کال کې کله چې د کندهار نوی تهداب ایښودل کېدی، کندهار په نوې بڼه او نوی ډیزاین سره جوړېدی، نو په دغه وخت کې د احمدشاه بابا د پاچاهۍ په دوران کې ده او پات شوی ده. څرنګه چې احمدشاه بابا په 1204 کال کې وفات شوی، نو د دې مېرمنې وفات د 1204 او 1204 هجري کلونو ترمنځ واقع شوی دی. یعنی دغه نیټې ته چې د احمدشاه بابا د مرګ، یعنی د مړینې نیټه دقیقه معلومه ده چې احمدشاه بابا په خپله په 1204 هجري کال کې وفات شوی دی، او دغه کومه جګړه چې پیښه شوې وه هغه د 1204 هجري کال کې پیښه شوې وه. نو د دغو دوو کلونو ترمنځ زرغونه انا ژوند د مړینې نیټه امکان لري. که داسې وګڼو چې زرغونه انا د احمدشاه بابا د زیږیدو پر مهال یعنی په 1115 هجري کال کې 40 کلنه وه او د 1180 هجري کال پر شاوخوا وفات شوي وي، نو دې پیلې ته رسېږو چې اورشادي په 80 یا 70 کلونو ژوند کړی دی او قبر یې د کندهار ارانداو په کوهک کلي کې دی. یعنی که چېرې موږ داسې وبولو